مقصد جوړ شوی دی. په دې غونډه کې د ټولنیزو رسنیو د کمیسون رئیس خپلواک صافی څرګنده کړه چې کمیسون غیر حکومتي دی او اساسي مقصد یې د بیان د ازادۍ او د ژورنالیستانو مسؤلیت ساتنه او په ښه توګه د ټولنیزو رسنیو تنظیم او پیاوړتیا ده. په دې غونډه کې برخوالو د ټولنیزو رسنیو د کمیسون د دندو او مسؤلیتونو په اړه یو لړ پوښتنې طرحه کړې چې د ټولنیزو رسنیو د قانون او د برابر شوي طرز العمل له مخې د کمیسون د غړو لخوا ځوابونه ورکړل شول. د بخش های از زندگی پنهان نندرتون د اطلاعات و فرهنگ وزارت د خبرونو د چارو د موین پوهنیار سیدی مشگان مصطفی لخوا په ملی آرشیف کې پرانستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د اتیا عکسونو دغه نندرتون چې د طاهر رضایی، ویگا مقربی، نیلوفر نیکپور او زهره خدادادی لخوا برابر شوی و په افغانستان کې د ښځو د ژوند او فعالیت مختصره عکاسی ده. د دغه نندرتون د پرانیستې په مراسمو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت د روانو د چارو موینه د نندارتون له جوړونکو مننه وکړه او څرګنده کړه چې رسنۍ باید فرهنګي او هنري مسایلو ته د خپلو خبرونو په سر کې ځای ورکړي. د دغه نندارتون عکسونه د بامیانو، غور او دایکنډي ولایتونو د میرمنو له ژوند څخه اخیستل شوي دي. د نندارتون جوړونکو په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکي کې به له نورو ولایتونو څخه هم ورته هنري عکسونه اخلي.
هغوی چې بیا نه راګرځي د سر محقق استاد حبیب العرفی د هغه اثر نوم دی چې په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې په 488 مخونو کې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د ښاغلي رفیع هغه لیکنې چاپ شوي دي چې د خپلو فرهنګي ملګرو تر وفات وروسته یې لیکلي دي. له استاد سره مې مرکه ورباندې کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. استاد ستړی مسې
خیر اوسې. تاسې ستړي مشي.
د نوی کتاب د چاپ مبارکی هم درته وایم. هغوی چې بیا نه راځي، فکر کوم چې په دې کې مو ټول هغه شاعران ملګري چې اوس نسته دي، د دوی په باره کې مو څه لیکلي دي؟ یو څه د دې کتاب په حیثه کې م راته ووایاست، او دا به په مجموع کې څومره کسان یې او کتاب څو مخه؟
دا کتاب په یو وار نه دی لیکل شوی. هغوی چې بیا نه راځي زما هغه استادان او دوستان دي چې د 1325 کال نه را په دیخوا وفات شوي دي، او ما د مغو وخت نه د هر یو د وفات سره د دوی په مړینه د قلم وښکې څڅولي او لیکلي مې دي. بلاخره په 24 کلونو کې دا ما راټول کړي، تقریبا 24 کسه پکې راغلي دي.
په دې کې یو تصادف ته نه استاد،
تصادف دي. په دې کې لوی لوی استادان هم دی، لکه علامه حبیبی، علامه خادم، استاد کامل مومن، استاد محمد گل نوری او داسې. او زما دوستان هم پکی دی چې هغه ما ورسره زیاته راشه درشه درلوده په کابل کې. بیا چې پېښور کې وم هغلته د یو شمېر کسانو سره، مثلا په دې کې عبدالاحد وحید زما یو دوست دی غزنی و، هغه پکې دی. خیبر اپریدی دی خیبر و، هغه پکې دی. عبدالکافی ادیب دی پېښور دی شاوخوا و، هغه پکې دی. همداسې نور پکې دی.
استاد، دې کې به ممکن داسې کسان هم وي چې یا یې اثر نه یې چاپ شوی او یا د هغو پیسه کې هېڅ معلومات نه وي؟
تقریبا داسې کسان هم پکې شته دي. او مهم ټکی پکې دا دی چې په دې کې د لارې پښتونخوا، یعنی د خیبر پښتونخوا ټولو مضافاتو، دا شاعرانو، ادیبانو، لیکوالان هم پکې دي، د افغانستان هم پکې دي، او د سوایلی پښتونخوا د کوټې هم پکې دي. یعنی دا د ټولو پښتنو لیکوالو یوه مجموعي تذکره ده، هغه چې ما ورسره پیژندل. نو په دې اساس د دوی هغه د ژبې ته خدمت پوله نه لري، او ما په همدې اساس د دوی سره روابط درلودل او د دوی یاد مې کړی.
دې کتاب کې استاد دوی معرفي شوي دي که صرف ستاسو یوه خاطره ده چې لیکلې مو ده د دوی په حیث؟
ما نه غوښتل چې تذکره پرې ولیکم، ځکه تذکره هر وخت لیکل کېدی شي، هر څوک یې لیکلی شي. مونتا په دومره مې لیکلي چې په پلاني وخت چې کېدلی او په پلاني وخت وفات شوی. نور مې د دوی د ژوند خاطرې، د دوی د ژوند کارونه، د دوی ادبي هڅې، له دوی سره زما راشي درشي، د دوی خاطرې، د دوی د سیرت او د کلولو انزور، یعنی تقریبا داس یو خاکایی شکل لري، خاکر یو د معرفي سیستم دی چې اوس رواج دی، او ځینې کسان د یو چا سیرت او صورت پکې راځي، او په تذکره کې یوازې سنی راځي او کالونه راځي، نه په دې اساس او بل ژبه یې ما کوشش کړی، کوشش نه، حتی د ځینو کسانو مې داسې وخت لیکلي په داسې حال کې لکه سړی چې شعر لیکي، همداسې زما په ذهن سواره شوي دي او زه په ځان نه یم پوه شوی، او د دوی په باره کې مې هغه خاطرات او هغه څه چې زما په ذهن کې و هغه لیکلي، نو په دې اساس ژبه یې هم خوشبختانه تر ډېره حده شاعرانه او ادبی ژبه ده.
استاد، د شاعرانو هم عجیب ژوند دی، په دې کې به ډېر جالبه کسان وي چې ډېر متفاوت ژوند یې کړی، او ستاسو خاطرې ورسره کېدای سي د هغو هم یوه برخه راته ولولئ، او بله کومه چې ستاسو خوښي یوه برخه یې راته ولولئ چې اورېدونکي پوسي چې څه تفاوت ته په دې د دې لیکنو له تذکرې سره تذکره لیکنه.
زه به داسې وکړم چې د حمزه بابا په باره کې چې ما څه لیکلي هغه به ووایم، ځکه حمزه بابا ډېر په زیاتو تذکرو کې معرفي شوی، نو بیا په خپله لوستونکي هم کولی شي چې هغه سره مقایسه کړي.
یوه برخه به استاد ولولو،
یوه برخه ولولو، تر بر ځای دې چې خوښه وه ته غو ځای به ولولو. د دې عنوان دی حمزه بابا د غزل بابا له ادبي سفر نه پابدی سفر. ژوند په بها بیا راستنېدی نشي، زړونه ورکېدی شي، خرڅېدی نشي. له نن نه څه کم نوي کاله وړاندې د خیبر د سرلوړو غرونو غړۍ نوره هم دنګه شوه، د لوړګې سپېره او ځیګه رغونه پاسته او ریښمین شول، د شینوارو نیغه شمله نوره هم نیغه شوه، د قبایلو سخته لهجه نرمه او ترنمانګیزه شوه، د غرونو تندریزه فضا سندریزه شوه، او د سیمې د ادب سپین کتاب په زرینو کرخو ډکېدل پیل شول. دا ځکه چې په دې سپیرو غرونو او په دې وچو رغونو کې حمزه بابا د پښتو د ادب سالار او د پښتو د غزل پلار سترګې پرانستي، او د خیبر د باب تر څنګ د پښتو ادب یو نوی باب پرانستل شو. حمزه بابا له همدې وچو غرونو او له همدې شګلنو ډاګونو څخه د خپل روخانه ژوند سفر پیل کړ، د خپل زده کړې سفر یې پیل کړ، او د خپل ادب سفر یې پیل کړ. د وخت او سین له غوښتنې سره سم د سیمې له ګڼو ماشومانو سره ښوونځي ته ور دننه شو، په زده کړه کې یې سفر تر نورو همزولو ګړندی شو، د سواد له زده کړې سره یې د فن زده کړه هم په مغز کې کېناسته. په ښوونځي کې یې لا درې کلونه نه و پوره شوي چې د هنر او فن دنیا ور جذب کړ. یوه ورځ ښوونکی لا ټولګي ته نه و راغلی، دای پاڅېد او پر تخته یې په تباشیر یو تصویر جوړ کړ. ښوونکی چې ټولګي ته راغی د تصویر جوړونکي پوښتنه یې وکړه، دای په مینه او په دې هیله چې هنر به یې وستایل شي ور ولاړ شو، خو تور فکره او سخت ځلي استاد د لرګي درانه او مرګونې ګزارونه ورکړل. ماشوم حمزه او د هنر له خمیرې نه جوړ شوی حمزه تاو را تاو او گزار شو، او له دې سره یې له ښوونځي نه زړه تور شو، خو له زده کړې نه مور نه شو، د خپله زده کړه او مطالعه جاري وساتل، د تفکر ژورو د تخیل لوړو ته یې سفرونه پیل کړل. د حمزه بابا ادبي سفر له همدې ځایه شروع شو. د ده د هنر ښکلي نازک او تنکي بوټي ډېر ژر ګلونه وکړل، ښکلي ګلونه، د شعر او غزل ګلونه، خو د دې ګلونو رنګونه پردي وو. کله چې د ده د پیر عبدالستار بادشاه کیمیا اثر نظر پرې وشو، نو لکه څنګه یې چې ګلونه خپل وو همداسې یې رنګونه هم خپل شول، او د حمزه بابا شاعري د پښتو ادب په بڼ کې د یوه نوي او تان بوټي په توګه ګوري څانګې او رنګینې څانګې خورې کړې، او د نظم او غزل رنګین ګلونه یې وغوړول. حمزه بابا د پښتو هغه غزل چې شپږ نیم سوه کاله وړاندې اکبر زمینداوري رانښلولی وو، څلور نیم سوه کاله وړاندې ارزانی پاللی او میرزا دولت واصل مخلص او نورو روحاني شاعرانو سنبال کړی وو، درې نیم سوه کاله وړاندې خوشحال خان خټک په سوللی او د فن او مضمون په ښکلا وو سینګار کړی او معیاري کړی وو، درې سوه کاله وړاندې رحمان بابا په سادګۍ کې رنګین کړی وو، دوه نیم سوه کاله پخوا حمید شیدا او پیر محمد کاکل شفاف کړی او ځلولی وو، او بیا لیونیم سل کلونو راهیسی مل شوی او هیر شوی و حمزه بابا دا مل شوی غزل یوزل بیا راجوانده کرد پا دیمره کال بود که نوی ساپو کرد او پختو غزلی پا نوی روح او دو وقت لغوختنو سرسام را پایل کرد پختو غزلی پختون کرد پختو غزل تا خپل دیوینو سروار کرد خپل وینه پری وچه کرد حقای جوان کرد جانی زول و بابا کرد ستا پا ننگو که دی حمزه دیوینو سردی تشوی دی پختو غزل جوان زدی بابا کرد
دیره منانا استاد دالیکن خو چو مخده لدین وروست بیا په کومه مسایلو غږېدلې یاستې؟
د ژوند ته پای ورسره روان. دا ځل مې په غزل خبرې کړي، بیا مې په نظم خبرې کړي دي، بیا مې په سفرنامو کړي دي، بیا مې په ډرامو کړي دي. په دې ترتیب څو چې بالاخره بیا د ده وروستی سفر مې څېړلی چې هغه د آخرت سفر دی او په غوږ کېدلی.
په دې منځ کې د ده ژوند، د ده هنر، د ده شاعري دا په ډېر شیرین انداز سره لکه څنګه چې اورېدونکو واورېده په دې ترتیب سره معرفي سوې ده. فکر کوم استاده زما لپاره خو ډېر جالب و او بیخي نوی یو طرز ده.
د تاسې لطف دی. د ما هغه مینه او علاقه وه چې د دې کسانو سره د دې استادانو دوستانو سره مې درلوده او باور وکړي چې دا په غیر ارادي ډول اکثره لیکنې په غیر اوس د حمزه بابا لیکنه چې ما کړې یو سهار و. سهار د وخته د میز شاته کېناستم په پېښور کې. زموږ کور ته مخامخ د یو بل چا کور و. د ګلونو ونې پرې راځوړندې وې او د باندې نرم نرم باران ورېده. زه دې وخت کې دې لیکنې ته کېناستلم. د باران ننداره مې کوله، د ګلونو ننداره مې کوله، د سهار لمر هم وړانګې خورې کړې وې. دا لیکنه مې وکړه او کله چې خلاصه شوه تغو پورې نه څوک راغله، نه چا چا چای راوړ، نه وقفه پکې راغله. په یوه تسلسل ده د پای ولیکل شو. د نورو هم تقریبا همداسې دي.
دا کتاب په مجموع کې ټول څو مخه ده؟
دا کتاب تقریبا 1500 مخه دی. په دې کې د استاد خلیل الله خلیلي په باب مې مفصله څېړنه کړې او د ډاکټر جاوید په باره کې مې خپل تاثرات ښودلي دي.
ډېره مننه استاده.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
صدیق مختاری چې په نوی طرحو او اختراعاتو مشهور دی، په دې وروستو کې د نوی بس د اختراع ادعا کړې ده. نوموړی وایي چې دا بس په ډریور ونه لري. د ښاغلي مختاری سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. مختاری صاحب، ستاسو د اختراعاتو په ایسه کې خو ډېر څه اورېدلي دي. په مجموع کې تر اوسه پورې څومره دي او نوی اختراع مو چې اوس مو کړی ده څه ده؟
د ما اختراعات یا ابتکارونه په اوس او اتو سو اخبارو کې نشر شوي دي.
دا به ټول څومره یې؟
دا به 340 چې بوس یې کلی دی. یو ضرورت دی، یو ابتکار دی، یو اختراع ده. اختراع به شاید 300 ته ور ورسیږي.
یعنی چې بیخي مختص ستاسو خپل کار ده؟
خپل کار دی. او صاحب
او پاتې نور چې تاسو ویل
ابتکار ضرورت روزمره.
او ابتکار و ضرورت روزمره دا بیا څومره دي؟
دا نو داسې دي صاحب چې ټول مجموعی په 340 باندې داسې هغه کېږي.
مختاری صاحب، وروستي کارونه مو څه دي؟ د یو دوه کاله مخکې چې ستاسو سره خبرې کړې وې ستاسو جنراتورونه و، فرزند بیل مو یاد کو، بیل و ځینې
بیل خو
او دانونه و، دا مو ولیدل ستاسو په هغه
ډېر مهربانه صاحب تاسو بزرګي
نوي کارونه مو په دې وروستو کلونو کې څه دي؟ یعنې لاغه وروسته
نوي کارونه صاحب دې زمانه سره زمان مګه لیارې ته برابروي چې ګورو دنیا، ګورو جهان، ګورو هغه باندې ګورو. وزغه موټر د ما بدون د ډریور نه ډېرې خوشحالي دي صاحب.
دا موټر مو نوي اختراع
ده؟ دا نوي اختراع ده. دا یو بیل سرک لري، نه څوک وایي نه څوک کېږي که دی په موټر کې سوره وي. اوله کې خو استادګوته چې دی ورچي هغه سړی ودرېږي یالته ورته وي که خورده پیسې نه لري، د حق د پورته کولو د موټر نه لري. او بیا که هغه سړی سور شي داسې په هغو ځای باندې دا موټر کې چې پیسې په خپل ځای کې ونه چوي دا یې غږ نه شي. هغه غږ پې کو پس د 5 څلورو دقو نه بعد نه غږ پې کو چې لطفاً 5 نفر درېیمه چوکۍ لطفاً پیسې دې واچوه.
دا مکمل جوړ ده اوس؟
خو جوړول خو ګوره داسې د دو اول سړک ضرورت دی او دوم په تخنیکي کې زه تمامه په دنیا ته ولاړ یم چې دغه په ثبوت باندې ورسوم. د ما سره یادې عکسونه شته دي خو کاشکې تاسو تصویري خبره واچوئ.
مختاری صاحب، دا بس ده؟
بس ته او سبب بس ملی بس ته د سی کول شي چې موږ طرف ته آمد او کو خپل لارو باندې نه سړای وي.
د دې سرک څه تفاوت لري لدی نور سرکونه؟
دوه پکت په پوت د چاتیا سنت د دې دو نور سرک په غوړه باندې پورته دی په پویو باندې چې په خط ریل باندې چې د دې په دوی باندې پاره ستو کو وداري پینځه د کټه وقوب کو پس یو ځنه چې سوپر خيږي څوک چې چوکي خالي نه وي دروازه هم نه ورته خلاصيږي او څوک چې کوزيږي په هر ځای کې